احمد شبریم د ساجی رډوب سارنی خبری مجله کې مو هر کله کوم. خبرونه ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانیستل شي. دغه دروازه چې له یوې میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په یوویشتمه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربیره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ یوه څېړونکې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي لشکۍ له سخت ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د هیومن رایټس واچ سازمان د افغانستان د برخې څېړونکې فرشتې عباسي په یو بیان کې چې پرون پنجشنبې د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپره شوې ده کړې ده. نوموړې په دغه بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون اجتماعي غونډې ته وړاندې کړې، ویلي چې د مذهبي لشکیو او نورو هغو کسانو بشري حقونه چې د طالبانو لخوا نافذ شوي د اسلام له تفسیر سره سمون نه لري، له جدي ګواښ سره مخامخ دي. میرمن عباسي همدارنګه ویلي چې طالبان په دې کې هم پاتې راغلي چې مذهبي لشکۍ له تاوتریخوالي خوندي کړي او زیاتوي د اسلامي دولت د خراسان ولایت وسلواله ډله په افغانستان کې پر شیعهګانو، صوفیانو او نورو غیر مسلمانانو بریدونو ته دوام ورکوي. هغې زیاته کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له 2020 کال راهیسې څه باندې 40 ځان بژونکي حملې کړي چې په اکثرو کې شیعهګان په 13,000 لژکي په نقشه کړي چې په نتیجه کې زرګونو کسانو ته مرشوبلا وشتي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویبپاڼه کې په بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 دروغ وهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې له مخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یوه کال او 4 میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کوي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناهغوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره یې د پناهغوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون پنجشنبې خپرې کړې، د دغو پناهغوښتونکو شمیر 43% کم شوی. تیر 2004 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپایي ټولنې په ویشت غړو هیوادو کې د لومړي ځل پناهغوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2003 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. جرمني د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې. دا په داسې حال کې ده چې سوریه د بشر الاسد له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل، زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخ ده. هغې زیاته کړه، موږ وړاند دویانه نه شو کولی چې په څو میاشتو یا شای څو اونیو کې به څه پیښ شي. دا سجی راډیو سارانی خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوي سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د پلی حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات شوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واورو. د نوروز په اړه به په دې خپرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. تر دې شیبې
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال لشپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400 هجري لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې وتړلې او یو څه وخت وروسته نجونې له پوهنتون زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لشپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنجشنبه د مارچ په 20 په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ تړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404 تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهرما صافی یول د غوزده کوونکو څخه ده. دا وای
یکی از ارزویم که ده سال 1404 یعنی سال نو بود.
په 1404 کال که زما یوه هیله دا وه چې د ښوونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او موږ به وکولی شو چې ښوونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو، خو د ښوونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي او زه ډېره خواشینه یم چې خپلې دې هیلې ته ونه رسېدم. مهرما ازادي راډیو ته وویل چې کله په 1400 کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل هغه په 15 ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېده چې ښوونځي ته لاړه شي. هغه زیاته کړه که ښوونځي ته لتلو نه وای منع شوي نو اوس به په 9 ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې ښوونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مقدن جنو در خونزی و در بیا پرانیستلو لپر الوری هیلی در لوده ترسون جنی وکاولی شیخ پلیز در قیو تاریم تا دوام مرکری خونه وازی در چه در خونزی و در وازی در جنو پر مخفرنی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وازه شول لکه در لومی تولگی تخه در نهم تولگی پوری ناری نزدک اون که باید نیلی رنگ جامع و سپین خواله او لسم څخه تر 12 ټولګي پورې په سپین کمیس او پرتوګ او سپینه پګړۍ کې ښوونځي ته راشي. دې کار د زده کوونکو پر مورال خورا منفي اغیزه کړې او اکثره یې زړه نه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنجشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېرې خواشینې په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغاني ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لرې کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپېریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیل زاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل نن ورځ یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګلزمان په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشي کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د شنیت پتوګه د ګیلزمن له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشکېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویاند پرون ناوخته په خپله اکسپانه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسې آزاد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړی استازی آدم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یوه پلاوي سره په یوه داسې سفر چې مخکې په اړه څه نه وویل شوي کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدل دي. د اعلامیې له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکراین ولسمشر وایي چې راتلونکې اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځشنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې نوموړي د چهارشنبې په ورځ د متحد ایالتونو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکې اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زه نه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 14 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونه کړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه 10 ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنځشنبې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیې پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هره ورځ او هره شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټه الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوځ پرون پنځشنبې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټه الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نورې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوې دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سې شنبه په ورځ د مارچ په 25مه به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنجشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینه شوې دي. دا طبیعي پیښې څرنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه به واور.
په افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خواشنۍ سره زموږ هېوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړوي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرییز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو او په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوهمه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي؟ زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړل نه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تسلیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مدخل صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورته وایي یا بادغیس، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او د قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سلو شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې آبریزي تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې. نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له هغې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعده وي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنوو. او کچیر په دغه طن مثلا د منطقه کې سیال د خور موجود دي خور کې کته دیالګي کې نه وی هغه د سیلاب مخه نشینی ولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې نول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین ده ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع چې ډیر زیات کومک کولی شي هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټولې ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې شي چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې شي او د هغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی شي ډېر
له شاغلی مدقیق څخه مننه لکه څرنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د ته اشاره وکړه چې داسې وړاندوینې شوې چې سش کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې په افغانستان کې شوې دي دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویلي دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولی شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لومړۍ نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګې څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوی کال پورز باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود بچیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفه ته ځي نه په ادارې په اداراتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت لر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخنه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمید نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي نوې تغیرات او مثبت بدلون برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په تپو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنی غونډه کېدل شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روزې مبارکې څخه به لالته لارې بند و موټر به د نن شرط نه را پېښول کېدل خو وسه دغه هیڅ نسته
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوای نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ مسائل مسائل
د کابل یو اوسیدونکی مرسل وایي پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خودو په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومانو ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکر فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امادګي موږ نسو نیولی فیلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. سږکال لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړوي یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناځم سړی د تنګي راځي نه په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
مالوغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.